السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ایم پایل په مهمو خبرونو باندې کوو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د امریکا پر قنسلګرۍ د سلګونه قهرجنو معترضانو د برید پر مهال لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. پولیسو د دغو کسانو وژل کېدل تایید کړي خو د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د پیښې د قربانیانو هویت هم نه دی معلوم. د رویټرز اژانس راپور له مخې د امریکا قنسلګرۍ تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو ډیپلومات ویلي چې دوی خوندي دي. د مشال څانګې د راپور له مخې 9 کسان وروسته له هغه ووژل شول چې امنیتي ځواکونو سره د امامیه مذهبي تعلیمي مرکز د زده کوونکو د نښتې راپورونه ورکړل شول. د فرانس پرس خبري اژانس د خبر له مخې پولیسو د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار واخیست. د ایران حکومت نن یکشنبې تایید کړه چې د دوی ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای او همدارنګه د وسلوالو ځواکونو لوی درسید او د دفاع وزیر د امریکا او اسرائیلو د حملې په لومړۍ څپه کې وژل شوي. د ازادي راډیو فردا څنګه خبر ورکړی چې د ایران رهبر علي خامنهای، لوی درسید عبدالرحیم موسوی او دفاع وزیر عزیز نصیرزاده د هغو جګپوړو ایراني چارواکو پر اوږدو لست ورزیات شول چې د شنبې پورس وژل شوي. ایراني چارواکو مخکې د سپای پازاران انقلاب ځواک د لوی مشر محمد پاکپور او د لوی مذهبي مشر د سلاکار او د دفاع د شورا د منشي علي شمخاني د وژل کېدو خبرونه هم تایید کړي وو. سپای پازداران ته د نږدې تسنیم خبري اژانس راپور له مخې دا چارواکي ټول د دفاع د شورا په غونډه کې وژل شوي. پخوا څو نورو سرچینو خبر ورکړی چې شنبې ورځې په ناڅاپي حملو کې د ایران د حکومت څلوېښت چارواکي وژل شوي، خو دا ارقام تر اوسه رسمي چارواکو نه دي تایید کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران اسلامي جمهوریت پاتې شو چارواکو ته خبرداری ورکړ چې پر امریکا د ځوابي ضربې له وهلو ډډه وکړي. ښاغلي ټرمپ نن سهار وختي پر خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال لیکلي، ایران اوس اعلان کړی چې غواړي موږ تر پخوانیو هغو سخته ضربه راکړي، خو د خبرداری ورکړ چې دا کار دی نه کوي، ځکه که داسې وشي نو داسې سخته ضربه به ورکړل شي چې تر اوسه به یې نه وي لیدلي. د ایران حکومت د شنبې ورځې په ماښام له څو ساعته ځنډ وروسته تایید کړ چې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د متحدو ایالتونو او اسرائیلو د حملو په لومړۍ څپه کې وژل شوی. ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د خامنهای له وژل کېدو وروسته د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او د ملي امنیت عالي شورا منشي علي لارجاني امریکا ته د خبرداری جلا پیغامونه ورکړي. له ازادي راډیو خبرونو ته خواږی است. د کرکټ له نړۍ هم دا چې نن د زیمبابوې او جنوبي افریقا ټیمونه سره مخ دي. زیمبابوې 153 منډې کړي په اوو لوبغاړو. دا مګړی جنوبي افریقا د دغه هدف د پوره کولو لپاره په میدان کې ده. تر اوسه 15 منډې جوړې کړي او یو کس یې اوټ شوی دی. تمه ده چې د کرکټ د نړیوال جام په بله لوبه کې به نن د کوربه هندوستان ټیم له ویسټ انډیز سره مخ شي.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشه ترشنه آسمان لاندی پروگرام د موز فرید سیال هر کله کوم. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت وای د پاکستان په روستۍ و څورزو بریدنو کې پر افغان خاوره 25 ملکی وګړي وژل شوی او شپږ شپېته نور ټپیان دي. دغه بریدونه چې د تیری شنبې شپې راهیسې پیل شوي دي، د ننګرهار سربیره په بیلابیلو ولایتونو کې پاکستاني پوځیانو پر افغان خاوره بریدونه کړي دي چې د طالبانو په خبره پکې یوازې عامو ملکیانو ته مرګ شوبله وختې ده. بل پلو بیا د پاکستان حکومت ادا کوي چې دوی په افغانستان کې د داعش مرکزونه په نښه کړي دي، نه ملکي وګړي. خو دا چې د دواړو خواو ته په دې وروستیو و څو ورځو کې څومره تلفات اوښتې دي، دواړو خواو څوک په نښه کړي دي، په بریدونو کې چا ته زیان اوښتې دي، نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. همدارنګه له پاکستانه افغانستان ته بېرته راغلي کډوال په څه وضعیت کې دي، د جګړې د سترګو لیدلی حال به راسره ځینې شاهدان هم شریک کړي چې په دوی باندې چې په سیمه کې و هلته اوسېږي او کورونه دي څه تېر شوي دي. له دوی سره به هم خبرې اترې ولرو او همدارنګه له دوی به واورو چې په سیمه کې څه وضعیت په دوی باندې تیر شوی دی. له دې سربیره د دغه ډول بریدونو چې پاکستان پر ایران په بخښنې سره پاکستان پر افغان خاوره بریدونه کوي، بیرته د طالبانو حکومت پر پاکستان پر ځینو سیمو بریدونه کړي دي، پایلې به د دواړو هیوادونو لپاره څه وي؟ په دې اړه نن پروګرام کې خبرې کوو، خو مخکې له دې چې دغه مسایلو ته تم شو، له میلمنو پوښتنې ولرو، ورزو د روسي جزئیات په اړه باندې چې دواړو خواوو ته څومره تلفات اوښتي دي او جګړه دوام لري او کنه، د کرامله کرام راپور ورو بیرته راځو.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ مخ پر زیاتیدونکې تاوتریخوالی او د لسګونو ملکی وګړو مرګ ژوبله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په تیرو وو ورځو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه 250 ولسی وګړي وژلي او شپږ شپېته نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تازه شنبه د هود نهمه په خپل ایکسپانه لیکلي چې دا مرګ ژوبله په ننګرهار، پکتیکا، خوست، کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوښتی ده. نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډېره ښځې او ماشومان شامل دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پوځیانو په حملو کې د ولسی وګړو اته کورونه په بشپړ او څوارلس نور نیمه تخریب شوي. که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په دې نښتو او هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په نښه کول رد کړي، خو آی ایچ آر ایف په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو بیان کې لیکلي داسې شواهدی موندلي چې خای پاکستانی ځواکونو ډیورن کرښې ته نږدې د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جمعه د هود اتمه ماخام شاوخوا و بجې ملکی کسان په نخه کړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپانه د وژل شوي یو شمیر ماشومان عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په دې پیښه کې څلور ولسی وګړي وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي. د بشري حقونو دغه بنسټ په جګړه کې د ملکی وګړو په نخه کول په کلکه غندلي او د دغه نښتو د سمدستي ودرېدو غوښتنه یې کړې ده. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي هم ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تر ډیره په هوایي حملو کې ولسی وګړي په نخه کوي. د دې ولایت د مرکز ګردیز یو اوسیدونکي خان زمان احمد زی ازادي راډیو ته وویل
بمبارونه یو کول، ملکیان په نخه کړو، ملکیان شهیدان کړو. د موږ دا معنا چې د کرکټ ځوانان او ماشومان عام خلک د ټول شهادت ورسول. افغانانو سره پاکستان ظلم کې، ناروا کې، وحشت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي دا تازه صفه روانه اونۍ د یکشنبه په شپه او سهار په کابل او پکتیکا کې د پاکستان له هوایي بریدونو سره پیل شو. هغه مهال طالبانو د اتلس ملکیانو د وژل کېدو خبره وکړه، خو پاکستان بیا وویل چې لسګونه وسلوالې وژلي. دواړه خواوې لا هم یو بل ته د درنو مرجوبو د اړولو ادعاوي کوي. د طالبانو دفاع وزارت شنبه د هود نهمه په خپل ایکسپانه لیکلي چې هوایي ځواکونو تیره شپه یو وار بیا په میرانشاه او سپینوام کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو بریدونه کړي او دا مرکزونه لمن زوړي. دغه وزارت د ډیورنډ کرخي په اوږدو کې په غنو پاکستانی پوسټو د هوایي او ځمکنیو بریدونو او غنو پاکستانی پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوي هم کړي. بلخوا په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل ایکسپانه لیکلي چې جمعه د شپې د دوی ځواکونو د ډیورنډ کرخي بلې غاړې ته پاکستانی ځواکونو ته پراخه زیانونه اړولي دي او د دوی غني پوسټې لمن زوړي. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې شنبه د ورځې نږدې 9 بجې پاکستانی جټ الوتکو جلال آباد خار تڅیر مه په هوایي ډګر حمله وکړه، خو په ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې په دغه هوایي ډګر کې هوایي دفاعي سیستم فعال کړی دی. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل شنبه د هود نهمه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ادعا کړې چې د دوی ځواکونو تر اوسه په هوایي حملو کې سلګونه طالبان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي. د پاکستانی ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د دواړو خواوو ادعاوې په مستقل ډول نشي تایید کیدای. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د غبرګونونو په دوام اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت او پاکستان غوښتي چې سم لاسي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی پای ته ورسوي. دې ټولنې جمعه د هود اتمه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرښې په اوږدو کې هوایي حملو او بریدونو زیاتېدل راپور شوي چې دا د سیمې لپاره جدي پایلې لرلی شي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه لوري خبرو ته رابولي او دا چې ټول اړخونه دي د نړیوالو بشردوستانه قوانینو درناوی او د ملکي وګړو او ملکی بنسټونو ساتنه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک ویلي سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او په ملکی وګړو پر اغیزو ژور اندېښنه لري. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري دي خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي.
و مورده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د جګړې رستي جزئیات څه دي او څومره دواړو خواوو ته تلفات وخت دي. د طالبانو حکومت یو سات وړاندې د دغې تلفات رستي جزئیات خبره کړه، ویل چې 250 کسان وژل شوي په رستي او څو ورځو کې او 2 شپېته نور ټپیان دي چې دغه وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. بل پلو د پاکستان حکومت هم دا کوي چې دوی په افغانستان کې د ټي ټي پي مرکزونه او د ایش وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي، پرام وګړي بریدونه نه دي کړي، او د دغو بریدونو په ثواب کې د طالبانو حکومت د پښتونخوا سره بیره د پاکستان په بېلابېلو برخو بریدونه وکړل او د تلفاتو دړولې ده یې هم کړې ده. کډوالو باندې هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو باندې فزارتنګ شوې ده، پروسی تورزو کې بیلابیل کمپونه تړل شوې دي، کډوال تول شوې چې بیرته افغانستان ته باید ستانه شي، هغه کډوال چې د افغانستان خوا دي په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په کمپونو باندې بمبار شوې دي، یوه یې بریدو نور باندې شوې دي او دغه کډوال هم بې ځای شوې دي. خو په ټول کې د افغانستان او د پاکستان دغه جګړه چې پیل شوې ده، له دې سربیره نن په سیمه کې امریکا او اسرائیل په ګډه پر ایران بریدونه پیل کړل، بیرته ایران هم په ځواب کې په منځني ختیځ کې پر امریکایي اډو او پر اسرائیلو هوایي بریدونه کړي دي. خو په سیمه کې وضعیت د پخوا په څیر نه دی او د افغانستان سربیره پر دې چې د طالبانو حکومت له ګاونډي ایران سره ښکېل دی، په بل لور کې بل ګاونډی ایران هم په جګړه کې ښکېل شو. نن خبرونه کې په همدې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغانستان او د سیمې لپاره دغه جګړې څومره خطرناکې دي، څومره لمن پراخېدلی شي، د طالبانو حکومت او همدارنګه د پاکستان سره روانه جګړه څه حل لارې لرلی شي، عواقب به یې د افغانانو لپاره څه وي. خبرونه کې راسره مېلمانه په روسیه کې پخوانی ډیپلومات ښاغلی غوث جان باس او د سیاسي چارو شنونکی سمی یوسف سی راسره ده، وړاندې به راسره له ننګرهاره د جګړې شاهد هم وصل شي. خو مخکې لدې چې نور مېلمنو ته ورشم، جان باس صاحب تاسې ته راځم، تاسې ستړي مشئ، مننه چې وخت مو پریښو د پروګرام کې راسره ګډون وکړئ. تاسې که راته ووایاست دغه جګړه لام روسي جزئیات چې موږ درلودل، د تلفاتو ارقام و چې طالبان حکومت خپاره کړي دي، او تروسه پورې خو تازه د بریدونو بیا څه جزئیات نشته، خو ښایي نن شپه بیا بریدونه وشي، تاسې که راته ووایاست دغه جګړه کوم طرف ته روانه ده، وضعیت څنګه ارزوي؟
سلام مغلی سیال تاسو ته، میلمنو ته، قدمونو اوریدونکو ته. جګړه خو روانه ده او جګړه به خپل مسیر طی کوي، د هیڅ شک نشته چې نوې لوبه یا د لوبې نوې پړاو پیل شو، او هماغه څه چې وایي کېږي په دې ژوند کې هېڅ شی تصادفي نه دی. او پاکستان داسې یو هېواد دی چې هغه بې د یوې حمایې، بې د حق و زحمې، داسې اقدامات زړه نه ښه کوي. نو معلومه ده چې ورته دستور ورکړ شوی دی، او پرون ستاسو خپلو نشراتو نورو رسنیو هم دا خبر ورکړ چې متحده ایالات خپله دونالډ ټرمپ په افغانستان باندې د پاکستان برید یعنی تقریبا هرکلی وکړ، او د پاکستان پوځي واکمنان، ملیتریستي واکمنان دا هغوی توصیف یې وکړ، او یو ویل چې دا ډېر ښه غښتلي خلک دي، او ډونالډ ټرمپ د نږدې پېژني، او هغه کار چې هغوی کوي سم کار دی. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم همدغه یو خبر خپور کړ. په دې توګه نن چې په ایران باندې کوم بریدونه وشول، نو معلومه ده چې دا هغه لویه لوبه کې په لویه سناریو کې پیل شوي اقدامات دي چې د منطقې هغه جیوپولیتیک یا سیاسي جغرافیایي جوړښت ته به ډېر لوی تغییر یا بدلون ورکوي. نو دا چې اوس طالب چارواکي په افغانستان کې څوک دي، او په دغه سي یوه لوبه کې به څه رقم ته لوبېږي، دلته ډېرې پوښتنې دي. اغله سیال په دې نظر یم لا تر اوسه چې طالب موږ تاسو افغانانو سره صادق نه دی. البته زه باید دا قید کړم چې د یو افغان په حیث غندم هر نوا تجاوز ما په خاوره ما په وطن ما په ټاټوبی چې افغانستان نومیږي دا هیڅ وخت اجازه نشته چې ما په خاوره کې ما په خاوره باندې تجاوز وکړي او ارزی تمامیت نقص کی ملی حاکمیت نقص کی اما چیز طالب سر خپل مخالفت بلرم خاموها بلرم په ډیرو آبادو کې لرو لکه چې ټول افغانان تقریبا لري اوسنی دغه د فاکتو حاکمیت سره خدا چاته اجازه نه ورکوي چې زما په خاوره کې تجاوز وکړي نو دې ترتیب در هغه ځای چې زما تحلیل قدر ورکوي اغلی سیال زه د طالب په صداقت باور نه لرم ځکه چې یو ډله چې په هر ترتیب راغله حاکمیت یې ونیو او د خلکو اراده یې تمثیل ونه شوه کړی یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت یې رامنځته نه کړی یو قهقرایي استخباراتي نظام یې د دوی په خلاغیره دوی په ژبه رامنځته کړی چې په هغې کې د ښځو حقوق د ښځو آزادیګانې د بشر آزادیګانې د نظر د بیان آزادی او ډېر نور مسایل چې هغه ابتدایي اساسي حقوق دي د انسانانو هغې ته یې شا کړه هغې یې د پښو لاندې کړل یو کلیوالي روستایي استخباراتي جوړښت یې رامنځته کړ او فقط سرکوبي
جان باسه او بخې چې ستاسو خبره قطع کوم که همدغې مسایل ته دم پاتې شو چې د داسې یو ډول نظام رامنځته کول دننه د افغانستان او وروسته له پاکستان سره په جګړې وختل په داسې حال کې چې پخوا داسې فکر کېده چې د طالبانو ځالې یا د طالبانو روزنه دننه د پاکستان کېږي او د تېر جمهوریت چارواکو به همیشه یې دا کوله چې هغه بریدونه چې په افغانستان کې د طالبان لخوا کېدل ویل کېده چې د دې ترا یا ځای په پاکستان کې د په ځلونو په ملګرو ملتونو کې له پاکستان تېر جمهوریت چارواکو شکایتونه کړي دي. اوس پوښتنه دا راپورته کېږي چې که چیرې طالبان د پاکستان روزل شوي کسان دي یا د دوی په خوله باندې په افغانستان کې واکمني چلوي ولې جګړه راپېخېږي؟
د دې مغل سیال چې بل شکه چې دا پښتون راپورته کیږي خو کله چې موږ دا منو چې طالب په فلاني ځای کې چې نوم پاکستان دی روزل شوی دی لوی شوی دی همدا اوس یې کورنۍ هلته دي همدا اوس یې د دوی د لوړ پوړو چارواکو بزنسونه هلته دي نو ته کله چې ته چا سره دومره علایق ولرې دومره تړاو ولرې نو معلومه ده چې ته نشې ځان هغې نه آزاد کولی. دغه طلاق موږ نه دی لیدلی، دغه جدایي چې هغه سمه جدایي اوسېږي خو موږ نه دی لیدلی، دا ثابت نه دی شوی. خبره دلته ده چې د پاکستان په استبلیشمنت کې چې هغې دغه کلمه ډېره خوښېږي هغه تقسیم شوی دی. یوه برخه همدغه زموږ طالبانو د دوی هغه فوقاني رهبري ده، درست دوی سره په جنګ کې ځکه چې ټي ټي پی ته ورشو درست او بیا راشو دا د افغانستان طالبان. څوک وایي چې دوی جدا کوم ارګنیزم دی یا کوم جدا کوم وجود دی، د دوی فکر یو دی، د دوی ایدیولوژي یو ده، د دوی مسیر یو دی او د دوی هغه جهانبینی هر څه چې وایي اهداف لنډمهاله منځمهاله اوږدمهاله د دوی هدفونه یو دي. پوښتنه بله ده چې دا چا ایجاد کړي؟ همدې د پاکستان ملیتاریستانو ایجاد کړي. نو په دې ترتیب موږ دې نتیجې ته منطقي دې نتیجې ته رسېږو چې دا د پاکستان ملیتاریستان دي چې په دوه برخو ویشل شوي دي. یوه برخه یې کاملا اوس په ضد د ټولو طالبان ده، که هغه پاکستاني طالبان دي که افغاني طالبان دي، د دغه نراتیف په ضد ده بالکل. بله برخه یې بلکل کټمټ د دغه طالبانو پیروي کی، هغه چې اوس په اصطلاح په ضد دي یا چې په لویه کې کېدای شي هغې سره یو هم اوسېږي، اوس یې بله پروژه ترلاسه کړې ده چې د هغې په بدل کې پیسې هم اخیستې دي، ملاتړ یې هم ترلاسه کړی دی او نور کارونه به هم کیږي په منطقه کې په ټولیزه توګه د ایران کرکیش ته په کتو د منځنۍ آسیا ته د لاسرسۍ ته په کتو د افغانستان د کنټرول ته په کتو یعنې د نور د کنټرول د راوستلو ته په کتو په افغانستان کې د امریکا هغه څه تسلیحات چې دي د هغوی د منځه وړل چې دلته داسې یو ظرفیت پیدا نه شي بې ثبات کول د افغانستان دغه پروژه اوس ورکړل شوې ده هرې برخې ته د ملګریستانو د پاکستان چاخو زحمه اخیستې ده. نو جنګ د دوی په منځ کې دی او طالب ونشو کړی چې متاسفانه په دې څه کم پنځو کلو کې ثابت کړي چې طالب افغاني نراتیف لري. که تاسو ځیر شئ د یو مسلکي خبریالې په توګه چې حتما ځیر شوي استئ دا ته د دغه ذبیح الله مجاهد چې معلوم نه دی دا څوک دی ترو سپوري مثلا دنه پوهیږم زه افغانستان پیژنم خو دی د کوم کلي دی د چا زوی دی د چېرته پیدا شوی دی د څنګه په دغه فصاحت مثلا غږیږي په پښتو او په دري او په اردو او حتی په انګلیسي دا څوک دی درست نو په دې ترتیب او ډېر نورې مرموزې څېرې لکه خپله همدا حیبت الله چې تر ننه پورې د دې څېره څوک نه ویني دغه پروګرامونه چې جوړېږي دا برنامې چې جوړېږي د تش په نوم د جزایي د پروسیې قانون چې دوی رامنځته کړي دا ورته څوک جوړېږي دا د دې نمونه څوک دي هر قانون چې پاس کېږي هغلې سیال د بین المللي حقوقو د یو شاګرد په حیث سره هر قانون چې پاسېږي د هغې منبع معلوم اوسېږي چې مثلا دغه قانون د چا د خوا طرح شو د چا د خوا پیشنهاد شو بیا پرې کومې څېړنې وشوې درست موږ نه پوهېږو چې دغه قوانین دلته څوک جوړوي موږ نمونه سره مخاطب نه یو موږ ته دا نه دي معلوم که نه خو په ټوله کښې معلوم شو دا طالبان دي او طالبان څوک دي څه رقم ته کار کوي چېرته وو چېرته وروزل شول په کومو اهدافو دا راته معلومه ده نو په دې ترتیب زه فکر کوم چې په ټوله کښې په لویه کښې دا د پاکستان لوبه ده او کله کله چې ځینې څېړونکي دغه وایي چې دا یو زرګري جګړه ده تر ډېره بریده کېدای شي چې داسې یو تحلیل همځای ولري البته زه نه شم کولی سل په سلو کې دا ادعا وکړم خو داسې ښکاري په ټوله کښې دغه وار په وار دغه نرمښت د طالب چارواکو د پاکستان په مقابل کښې دغه نه شلول دغې نه ځان د دغې وابستګۍ نه نه خلاصول د پاکستان نه همدا اوس تاسو وګورئ په دې افغانستان کښې څومره جاسوسان دي ښکاره د پاکستان حتی په بن کښې په قنسلي کښې د آی ټي په چارو کښې د قنسلي په دفتر کښې زه یو وخت چې مې نوی نوی کار په سفارت کښې شروع کوو زه په قنسلي چارو کښې مې مشاور وم نو زه پوهېږم چې څومره رازونه دي د قنسلي په دفتر کښې څومره خبرې دي د قنسلي په دفتر کښې یعنې هغه مرکز د ثقل د یو سفارت خیر چې دا خو یو سیاسي دفتر به نه وي اما دا ډېر مهم استخباراتي قنسلي دفتر دی د قنسلي چارو کوم دفتر نو په دې ترتیب هلته هم د دوی نفر دی چې د پاکستان پاسپورت لري ښه نو په دې ترتیب تاسو اوس فکر وکړئ چې په کابل کښې وزارتو کې په ریاستو کې څومره پاکستانیان کار کوي دوی کوم کس وشړه د افغانستان
هغه څه چې ما ستاسې د خبرنه واخیستل دا دی چې طالبان او پاکستان سره لا هم د پخوا په څېر باندې ډېر بیل نه دي لا هم هغه یو دریز باندې ده کوم پروژه چې پاکستان اخیستې ده دوی په هماغه لار باندې روان دي بیا ولې قرباني باید هم افغانان ورکړي
متاسفانه چې کله چې خلکو اراده تمثیل نه کېږي او خلکو په سر دغسې لوبه کېږي نو متاسفانه چې همیشه زموږ خلک قرباني دي ډېره مهمه پوښتنه تاسو مطرح کوئ دغه بیداری که په خلکو کښې پیدا نه شي دغه ځانه چې هېڅ کاره یم یو عادي افغان یم تر هر بل چا پورې چې موږ وشو کړی یو اتحاد رامنځته کړو او یو انسجام رامنځته کړو یوه نظریه د افغانستان دپاره مشترکه متحده ایجاد کړو متاسفانه چې کله به طالب را ځي کله به ته پوهېږم دا حزب را ځي دا ډله را ځي هغه ډله به را ځي او زموږ په سر به قمار کوي قمار وهي نو طالب هم دغسې یو قمارباز دی چې د د بل چا د خوا د افغانستان په نړۍ تپل شوی دی او ثابت یې ونه شو کړی چې دوی مشروع دي، ملي دي، مسؤول دي. دا مسؤول خلق نه دي. ګوري د دوی دغه په پاسه څلورو کالو کې د دوی تش په نوم دغه ډیپلوماسي دغه دستګاه چې دوی ظاهرا ایجاد کړې ډیپلوماسي دا مطلق ناکامه ده. افغانستان منحیز یو تاریخي دولت نن په هیڅ بین ملي سازمان کې مطرح نه دی. شانهای کې نشته، په سال کې نشته، په اسلامي کنفرانس کې نشته، په ایکو کې نشته. همداسې هر بل په ملګرو ملتونو کې موږ غږ نه لرو. دا د ډیپلوماسي کومه لاسرانه ده که دا مطلق ناکامي ده. مدر چې دوی د افغانستان په اړه کې فکر نه کوي او موږ خو په دې څلور کالو کې دوی ته وویل چې موږ در سره جنګ نه کوو، موږ نه غواړو افغانستان جنګ خواته یوسو، اکنه نه غواړو. هغه څوک چې در سره جنګ کوي هغه جدا خلک دي. اما ته ولې د عادي افغانانو متحد افغانانو غږ ته خوږ نه باسي؟ ولې نه باسي؟ څه کارای دی او یې کنه په دې ترتیب موږ داسې یو متاسفانه ډلې سره مخ یو چې غږ نه اوري، د افغانانو غږ نه اوري، انتقاد نه اوري، پیشنهاد ته سر نه ټیټوي، تمکین نه کوي، یو خودسره مستبده خودکامه ساختار ایجاد کړی دی جوړښت او مخ ته وړي. اوس داسې یو فاجعه دی افغانستان پر اول من هوس دښمن د افغانستان سره مونږه مخامخ کړی او د افغانستان خلک او راستنه
مننه جان باسر تاسو بیرته راګرځم. یوسف زه سپ تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. اتمن د جان باسر خبرې مو واورېدل چې دوی د اقلی د طالبان حکومت او پاکستان سره دومره ډیر بیل نه دی او مغه د پخوا په څیر باندې لام په ګډو هدف په سروان دی او په منځ کې عام افغانان قرباني کیږي. دغه جګړې ته په کتو باندې چې پورستو سورزو کې په یوازې افغان خاورې ته وګورو، تر ډیره په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په بهسودو کې په مغه نمړې وبریدونه کې عام خلک په نخښ ول او عام افغانان وژل شو. ستاسو په باور باندې د دې جګړې تر شا علت څه ده؟ کوم طرف ته د پاکستان او طالبان حکومت روان دي؟
مننه تاسو ته اوریدونکو ته او جانوار صاحب ته سلامونه او احترامات. متاسفانه په دې کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې شته اوس کوم جګړه پیل کړې ده. دا اصلا هغه شعار چې پاکستان ورکوي چې مشکل دی ټي ټي پی، دا ټي ټي پی مشکل نه ده. ټي ټي پی خپل په پاکستان کې یو مشکل ده، یو بهانه ده. خو طالبانو ناکامي دا ده چې چونکه حکومت یې داسې حکومت ده چې یعنی په هر مسایلو کې دوی د خپل لاغه ډیر کوچنی تنگ نظر او ویژن نه ورته ګوري. ونه شو کولی چې نه پاکستان قانی کې او که ټي ټي پی موجود وي هغه وباسي، په نتیجه کې افغانستان له یو بحران سره مخامخ کړو. د پاکستان هدف لکه زه فکر کوم چې کېدای شي ټي ټي پی اصلي قوت 95% په پاکستان کې ده، کېدای شي 95% په افغانستان کې وي. خو تر اوسه پورې چې څومره بېزونه شوي دي، هدف افغانستان ده او ټي ټي پی او بهانه ده. او ورته ډول باندې په قبایلي سیمو کې د ټي ټي پی خپل شتون، ماته خپل د ټي ټي پی شتون ډېر یو مشکوک کاری او د استخباراتي ګیمونه د افغانستان لپاره یو بهانه جوړوله. اصل مشکل دا و چې کله پاکستان د ستراتیژیکو مخونو همدغه هغه اصلي مخامده و چې افغانستان کې طالبانو په ډول باندې حکومت ولري، او وروسته چې پوه شو چې دا خو قابل اصلاح خلک نه دي، خپل ملت سره هم په جنگ دي، نړیوال ټولنې سره هم په جنگ دي، موږ سره هم بدماشي پیل کوي، نو د طالبانو سره د طالبانو د ځپلو پروژه راوښتله. اوس هم طالبان د پاکستان لپاره ته ټول عادل نظام دا سره دي چې اختلافات به سره لري او وهي هم تکوي هم. متاسفانه اوس خو ماته دا شدید خطرناک دا بریښي چې دا تیرو یو کال دو کالو کې چې د امریکا رئیس جمهور ترامپ دا ویناوي کوي چې امریکایي تجهیزات په افغانستان کې پاتې دي، وسلې پاتې دي، دا موږ یا طالبانو دا سه او بابیزه ګڼل خو دا څه کوي چې پاکستان دا پروژه اخیسته ده او پروژه کې دا څه کوي چې د افغانستان چې څومره نظامی تنصیبات دي یا وسلې دي یا هغه دي هغه باید لمنځه وړل شي. او متاسفانه حقیقت دا ده چې په تیرو دوه ورځو کې تقریبا 80% چې څومره موږ نظامی تجهیزات لرل تو د ډیورن لاین په کرخه باندې سمرمو سرحدي لواوی لرل هغه تقریبا لنګې شوی دی او ورو پاکستان ډیر منظم ډول باندې په مخ کې دی او طالب دا فکر کوي چې دا واقعا دا موضوع د ټي ټي پی د ټي ټي پی اس یو بهانه ده او اصل موضوع افغانستان یعنی طالب له حکومت سره پاکستان هیڅ مشکل نه لري او نه طالب پاکستان ته یعنی سید او دا وخت طالبان پاکستان سره جدي لزرنه په دشمنی کې دي خو پاکستان د پاره دا دشمنی سم اهمیت نه لري اوس نړیواله ټولنه که افغانستان انزوا شوې ده متاسفانه افغانستان اوس د افغانستان خلک هم انزوا ته تللي دي که تاسو وګورئ کې یو کور پنځلس د چرګو بچونی هم په دا ډول ووجل شي په افغانستان کې د یو فامیل دیارلس کسانو ووجل شو په دنیا کې چې هغه قرباني پورته کړو هغه هیوادونه چې طالبان دا دعوه کوي چې موږ سره رابطه لرو هغه نه کړو نو زما خیال دا ده چې دا جګړه اوس که طالبان ته پاکستان د خلاف طالبان لزوی نسی یا ډرامو نسی هیڅ ګټه ملت نه رسیږي ولات بیا په جنجالونو کې واچولو بیا په بحرانونو کې واچولو نه افغانستان آسیب اوس دومره راښکته شوی دی چې وخت په افغانستان باندې بریدونه کېدل مونږ به وی چې سوپر پاور یو سوپر پاور علي د جهان بل سوپر پاور اوس پاکستان چې په خپل د ایم اف له قرضونو ډکته په خپل هیواد کې دننه ټي ټي پی ورته پراته ده دغه په سر باندې تیاری تیری په افغانستان کې افغانان ولي وایي دلته ټي ټي پی ده هلدا چې کله اختیار ده ستاسو دشمن یو ټي ټي پی ته ده غنی چې ده ستاسو دشمن ده او خوالته هغه منم چې پاکستان سره ټي ټي پی په پښتنو سیمو کې په جګړه بوخته ده او دا جګړه د ټي ټي پی په پښتنو سیمو کې د خپل دی یو گیم برخه ده
په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطه کوم کچرته دا پروژه وی چې امریکا د پاکستان لاري غواړي ول افغانستان خپل وسلې او باسي طالبان به وسلې کې ولکتنګ شته سیدونه وکړه چې طالبان هم سرکشه خلق دی بیرته له پاکستان سره جوړ نه ده د دې لپاره ولی پاکستان سره طالبان سره جګړه پیلې آیا د خبرو اترو لار نشته د ځکه چې کله په دوحه کې د تیر جمهوریت او طالبانو ترمنځ خبرې ترې کې دي طالب چارواکي به اسلام آباد ته تللی به د پاکستان نور خارون تر تلل حل د به مشورې کول خپل کې د دوی اړیکې په څخړې پړې شوې دي چې نشي کولای دغه موضوع د بلې لارې نه حل کې چې جګړې سره ورسېدل
او پاکستاني او عدد دا ده چې دوی افغانستان په مسایلو کې غواړي امریکا ته نږدې شي امریکا سره د دوی مفادات تړلي دي او طالبانو یعنی په ابتدا کې دا خیال کېدو چې پاکستان او امریکا او طالبان چې کوم تړون وکړي نو طالبان به دغه تړون یو ځان د پیولار پرانیزي یو تعامل لار به پرانیزي نړۍ سره به قوت پیدا کړي خبري به وکړي رسمیت به پیدا کړي خو طالبانو ظرفیت صفر شول او بیرته وطن هغه غزي ته ورسول کوم ځای چې په 2001 کال کې سقوط کړی و د امریکای د ناتو پر اتاک سره په افغانستان کې وروسته پاکستان هم ویل چې دا سعید مونږ د پاره بهتري نظام ممدغه د افغانستان یو زندان ده او سیاسي زندان هم ده اقتصادي زندان هم ده خلک هم په فرار کې دي نړیوال رسمیت هم نه لري دا موږ ته قابل قبول ده دغه حالت خو بیا هم کله کله د ځینې شاګردانو ته هغه استادان سزا ورکي کله کله ډېر ممتاز شاګرد هم سزا ورکي په ځینې مسایلو کې چې اګوستاف کې وکي هغه سره خو اصل موضوع فکر دا کوم چې پاکستان د تیرو شلو کلونو کې افغانستان کومې لاسته راوړنې لرلې بل خصوص ځینې تجهیزات لرلې ځینې پرمختګونه وشول او هغه د دوی لپاره یعنی دې فکر کوي چې افغانستان باید داسې یو افغانستان وي چې طالبانو تر کنټرول لاندې ولو کوم سره مخالف هم وي وګوره چې ټي ټي ما دا سره جګړه کوي کونی ختمی کو غواړي پاکستان دا قوت هم لري استعداد هم لري هم افغان طالب ختمولای شي هم پاکستان ته ختمولای شي پاکستان عادت دا چې په 15 کلونو کې د موږ سو حکومتونه راړان کړل په 15 کلونو کې هغه پاکستان یو صدر اعظم یو ځل مشرف په چوکۍ باندې کې نو له جمالي په نوم باندې اتمیا سیروسته په چوکۍ لري کو په نوم د شوکت عزیز بل صدر اعظم کې غوښنه چا پښتنه وکړه چې ته څنګه صدر اعظم شې بیرته ولې په وخت یې غوښته چې چاره وسته یو مغو بیرته په سیو وړم یعنی غوښته را ده اختیار شته نو اوس ازو فکر کوم چې طالبانو موقع د لاس ورکړې ده متاسفانه ته ټول زیار ضرر اوس هوا ته رسیږي او زه فکر کوم چې پاکستان طالبان اوس هم په دې خوش فهمي کې دي چې پاکستان سره د موږ څه دښمنۍ ده خو پاکستان پوهیږي چې افغانستان په داسې حالت کې د نوې څوک غاوري نه یې څوک په نړیواله سټیج کې څوک په طرف دريږي پاکستان طالبان ډیر پاکستان ډیر کامیاب نه وو وکړه پاکستان لاړی طالبان سره په قطر کې کینو په ترکیه کې کینو سعودي عربستان کې کینو طالبان په ځین کې دا ورلو چې مونږ خو نو یو داسې قوت یو چې مونږ یو انډول غونډه ځان سره کینو ولې یا هند چې له پاکستان سره کینی یا چین چې له پاکستان سره کینی اغلته هم دی خپل هغه سرکشي ته دوام ورکړ. هغه کسان چې لګي راخې وادونه چې لګي د افغانستان سره همدردی لرل غوی هم چې طالبانو موقف ولیدل چې دا خوده چې لکه اټمی هواد چې طالبان یې او پاکستان یو تاسې هواد لکه افغانستان چې څو وخت هم دی وشتل شي. زه فکر کوم چې ټیک د اوس په احساساتو کې د افغانستان خاوره بمبارول د دې افغان لپاره که په کابل کې هر ډول حکومت وي د زمولم نه ده او سلام نه لري تعامل نه لري خو شروره دا جګړه زیاتیږي د دې آباد چې موږ ګورو تباہی چې موږ ګورو. نو فکر کوم چې د دې ټولو یوازینی وجه د طالبانو غلط پالیسیانی دي، غلط سوچ ته غلط فکر ده او دې دا فکر کوي چې یعنی تبې حدا پوری طالبان ساده فکر کوي چې یعنی موږ هر څه کولای شو څنګه کوي بس دا وسر پلان نشته سره تیار مو وسته خاطر تیار دي څنګه وښته خلکو ته کوم دلیل وایي څنګه دی وښتل یو کس غریب بلته افغانای د غراونی سره هغه د موټر سایکل نه تیاری جوړ کړی هغه غراونی سره دینو ماشاء الله تیاری پاکستانی پیلوټ ته یعنی موږ تعجب دومره ساده ده او دومره آسان دي سره فکر نشي کوي چې په افغانستان په دې مسایلو باندې کې به اوس موږ نړۍ سره څنګه رقابت کوو پاکستان سره به څنګه رقابت کوو. غوږ فکر کوم چې افغانان د دې حالت نه ډیر ابسورده دي او ته ټول ابسورده په دې چې طالبانو هغه داوا چې موږ درسم در باندې بند کړلو جنہ کی مون در باندې بند کړلې د دې نه علاوه تعلیم مون در باندې بند کړو امن مو درکو سغه د امن داوا ملاله خدای غال چې روزانه پاکستانی جاتو نه مون باندې تیریږي او مون هیڅ نشو کوي به وسه ورته ګورو کغه مو سهار وزنی کم ماخام وزنی کم د شپې وزنی کم شبخانه بمباروي کم مرکز بمباروي تمام ټول سرحد قواوی ملمن جولاله دي پښتون من جولاله دي او غلطه پالیسیانو په نتیجه کې بنور هم من جواته جو
مشکل و بخیب یوسف صاحب مشکل دین شي د پاکستان د څه پلټه کې د طالبانو بدیل غوړی رای وړي یا غوړی رژیم تغییر کړي په دې اړه روس وبخید دا درته روسته وکي د غلطه د ترامپ خبره تک لند تم شي جنما صاحب هم پته مده ایران باندې نن بریدو شو او لدی وړ مورز ترامپ خپل خبره کې دا ونه کړي و چې هغه پاکستانی چارواکو سره جوړ دی او دا غوي د کار چې پر افغانستاني بریدو نه کړي قدردانی کړي و پسې مې کی سره باندې په ټوله کې هدف څه ده ای امریکا غواړي په ایران او افغانستان کې ملایان لواک لري کې او په دې هدف پسې پاکستان په افغانستان کې ده
فکر کوم د افغان مولا او د پاکستانی مولا د ایرانی مولا د زمکو د اسمان فرق افغان پاکستان ایرانی مولا دومره قوت لري چې د نړۍ ستر سیمایز دولت مردار او هیوادونه لکه ازبک قطر او دوبای او بحرین هغه څو ځل په دایو سات کې وښتلو له ایران نه د امریکای تار خوشته ده هغه خپل د اسرائیل ورته ولې زمانه په څه دالی شي زخه هیڅ هم نه لرم په معنی په څه ودار شي یو په دې بوکای ودار او چې ودرې کې بدلته القاعده را ولم یو بل څوک را ولم هغه هم امکانات نه لري هغه هم یعنی هغه کارونه چې امریکا به ترې داریدل او کارونه به مستقیم کول اوس هغه په ځای په سیمه کې په پاکستان په واسطه باندې کولای شي او پاکستان ما ډېر ښه پیژني زما زوکم پیژني زما خاورم پیژني زه فکر کوم چې تحقیقا د پاکستاني د ایران سره طالبان حکومت مقایسه کول اصلا قابل مقایسه نه ده. ایران یو قوت ته په سیمه کې یو ایدیالوژي لري د سنی او د شیعه اسلام یو مرکز پاتې شوی ده اوس هم په نړۍ کې پراکسیز لرل تر د څو کلونو پورې اسرائیل غوندې قوت چیلنج کوي عربي نړۍ چې او ډیر زیات مالی قوت لري پیسې لري سعودي عربستان او خلیج هیوادونه هغه دومره کلک چیلنج کړي چې دا نن پنځه شپږ د عربي هیوادونو مراکز چل دي امریکایانو اډي هغه وستلی نو هغه خو دار لري زمونږ په پسې دوه شو نه تیار لرو نه ټانک لرو او کوم حکومت هم جوړ کړی ده په دنیا کې هیڅ مسلمان هیواد ته صادرول هم نشو. ایران خپل انقلاب او خپل ایدیالوژي خیال سوا عراق ته هم یو څه صادر کړی ده یمن کې هم دی په سوریا کې هم دی په لبنان کې خپل یو سیستم جوړ کړی ده نو هغه یې سره اصلا زمونږ مقایسې نه یو خو مرحال د دې جګړې منفي آباد په دې خو زه فکر کوم چې طالبان طالب پاکستان د رژیم یا د لاته کې نه ده ځکه چې په رژیم فوغه سره څه غواړي چې هغه حکومت دوی سره یا چیلنج کولی شي یا د دې د استراتیژیکو مفاداتو خلاف اواز پورته کوي شي دا وخت پاکستان خلاف نه افغان څه کولی شي افغان موجوده حکومت نه استراتیژیکو خطر ورته کولی شي او دا هم کولی شي کوو غواړي کېدای شي یو داسې حالت رامنځته کړي چې طالبان په منځ کې یو څوک دې ته مجبور کړي چې شیخ هیبت الله ته ووایي چې یا به ته سل صلاحیت کېږي یا به دا کا د منصب پرې دي یا به یو طرف ته کېږي تر څو د نړیوال بل یو خطر سره مخامخ نشو. خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په کوم حالت کې ده، په نیم مرده حالت کې دغه باندې نړۍ خوشاله ده او پاکستان خطور نه زیات خوشاله ده، ځکه چې هر وخت وړي بمبار کولای شي. پخوانی حکومت یې مقابله نه شوی کولای، درسته ده دا خو بیا هم یو نړیوال سټیج مو لرلو، یو ملګرو ملتونو کې نماینده لرلو، عربي نړۍ سره هم تعلقات لرلو. اوس خدا شي چې هر څومره مو سندان لاندې نشي خپل احتجاج او خپل آهو پیغام خپل ځان ته رسول شو بل چاته نه سره رسولای. نو متاسفانه د ایران جګړه یو خطرناک آباد د افغانستان لپاره هم ولري، منفی پوینټونه به ولري. خو که په ایران کې تغییر د رژیم راځي نو تبا نالته به داسې یو رژیم چې هغه یو سیکولر یو داسې رژیم چې زه فکر نه کوم چې طالبانو سره به یې روابط ښه وي. خو بیا هم هغه ډېرې وروسته خبرې دي او هر څوک چې پخوانه کوم پالیسیانې دي هغه چې کله دې حکومت ته ورسېږي هغو کې تغییر تبدیل لازي کېدی شي. هغوی هم ایران هم همدغسې افغانستان غواړي، همسایه هیواد افغانستان داسې افغانستان نه غواړي چې هغوی دپاره خطر وي، لکه ایران چې راکټونه ویلي یا پاکستان چې افغانستان تر بمبار لاندې نیسي او په سیمه کې د هغوی دپاره کوم عملي خطر نه شي جوړېدلی.
مدنه کور ودان یوسف زای سپ ژوندۍ اوسې چې وخت پرې خود خبرونه کې را سره ګډون وکي. فکر کوم چې شمس الحق موږ سره خبرونه کې نه ده وصل شوی، هغه په ننګرهار کې د جګړې یو له هغو کسانو دی چې جګړې په سترګو لیدلې ده، عین شاهد دی. خو په هر حال وروسته به خبرونه کې راوخلو. جنبه صاحب که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې یوسف زای سپ یادونه وکړه د جګړې ټول هغه کوم تله چې درنه ده د پاکستان طرف ته ده، کوم امکانات چې پاکستان لري نه طالبان حکومت لري او نه افغانان په داسې نړیوال سټیج باندې څوک لري چې هغه پورته کړي، مګر دا چې په ملګرو ملتونو کې شکایت وکړي او رسمیت هم د طالبان د حکومت نشته. په دغه ډول وضعیت کې تاسو مخکې د افغانانو بیدارۍ ته اشاره وکړله، افغانان قرباني ورکوي او د ننګرهار سربېره چې دیوی کورنیه تلس غړي وژل شوي وو، په پکتیکا او کونړ او نور ولایتونو کې مام افغانان وژل کیږي. افغانان څوک په داسې یو وضعیت کې څه لار ور پاتې ده؟
وایم هغلی سیال، اول خو غواړم چې قدرمن یوسفزي صاحب ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کړم که برونه کې تشریف ولري. موږ تاسو خو خاطر خو خبریال هستی خپل پوزیشن لري، البته دغه موږ عادي افغانانو خو په دې څه د پاسه څلور کلو ته مخکې هم موږ دغه ویلي چې اتحاد انسجام، یعنی تاسو باور کوي اغلی سیال په دغه څه د پاسه څلور کلو کې ماته به د یو نه پوهېږم یو پنځونه تر لاسو مرکزونه یعنی ډېرو پسې مطرحو خلکو نه بلنه راغلي دي چې درایشه مثلا دغه حرکت، زه هر حرکت د ملي حرکت چې د افغانستان عزت پکې اوسېږي او د افغانستان منافع پکې خوندي اوسېږي زه درسره یم، زما نوم ولیکئ. زه نه مشري غواړم، نه کوم ریاست غواړم، نه کوم وزارت غواړم، زه همغه وطن ته خپل ځم چې همالته یو سر کاتب یا کاتب اوسېږم، ما ته کفایت کوي، زه خپل روزي پیدا کوم چې په مارس کې موسیقم مریض کې موسیقم منظور مده. نو تاسو مخکې شئ، تاسو یو اتحاد انسجام رامنځته کړئ، یو نظریه رامنځته کړئ د افغانستان د منافعو پر بنسټ، د خودخواهي او د دغه کیچ د شخصیت پرستی نه تیر شئ، د قومونو د فخل جدایی او افتراق نه تیر شئ، دغه ژبني مسایل ګوښه کړئ. یو نظریه د افغانستان منافع، د افغانستان نجات دغه د پاره لاس ورکی، بیا وروسته لاړ شي بلې مرحلې ته کله چې نظام ایجاد کړ، یو قانونمندي رامنځته شو، بیا لاړ شي په احزابو تقسیم شي او لاړ شي په یو رقابتي پروسه کې په انتخاباتو کې شراکت وکړي، یا په هر بل سیستم کې چې افغانستان ته جوګه اوسېږي، د افغانستان د شرایطو پر بنسټ اوسېږي، کاغه جرګه ده که شورا ده که انتخابات دي، راځئ دغه زړه لوی کوي د افغانستان په لوی تصویر کې وګوري. خو متاسفانه ګوري چې دغه نسل سره د دې چې یعنی دغه شل کاله تر دې چې یعنی مثلا تاسو خو دی او خد راستارونی من هم لاری یعنی خد تولی تاسو خو دی ژورنالیستان نور پو خلق خو متاسفانه اوس کاری چې داسې پوهو با احساس متحدو افغانیزی خلکو تعداد ډیر زیات نه دی متاسفانه، یا که زیات غلی دی اکتیف نه دی، فعال نه دی متاسفانه. خو فعال څوک دی تاسو وینئ؟ که هغه په سیاسي مجالسو کې دي، که هغه په دغه انټرنیټي فضا کې دي، فعال افراطیان دي، فعال افغان ضد عناصر دي چې د اتفاق او د اتحاد او انسجام لپاره دوی جوګه نه دي. اوس معلومیږي چې د ډیرو یو ناچیزو مبالغو په مقابل کې دوی خرڅیږي، د افغانستان ضد شعارونه ورکوي، تبلیغات کوي. ښه دغسې خلکو سره مثلا ښه په چې فضای بیخي ملوث کړې ده، او عمل یعنی انټرنیټي فضا، رسنیزه فضا یرغمل کړې ده. او داسې چینلونه دي تاسو خپل وینئ چې هغه افراطي ترین خلک راوړي مباحثو کې، چې هیڅ دنیا کې دا خلک یعنی هغه لومپن، هغه مارجنلایز شوي خلک، یعنی مبتذل خلک، چې سره دې چې مبتذل او مارجنلایز دواړو په پښتو کلمې نه دي، خو مبتذل ته نه پوهېږم په پښتو کې څه وایي. یعنی هغه بیرته پاتې خلک، بیرته پاتې اقشارو، بې سوادو، کم سوادو، چې افراطیان دي په څنګ کې، عقلم دی، اما ډیر خود غرض، ډیر خود صفته، خود شیفته خلک دغه راوی تلویزیون کې کېنی کتابون انسان کې هیڅ دی چې هغه افراطی ترین نظری ورکی. ښه، یعنی کوم
ولی او بخی جان باسه ولی هغه کسان چې د افغانستان په اوزا باندې خبر دی، یو د افغان ملت په درد باندې دوا کېدل شي چپ دی، خی چې میدان داسې خلکو ته پاتې لګ څنګه چې تاسو یادونه کړئ.
زه نه پوهېږم، یعنی زه کله چې ځان سره سوچ کوم که خو هر انسان باید د ځان نه خپله شروع کړي، درست؟ زه کولی شم چې په ځان خپل کنټرول او ځان مدیریت کړم، او یو چا ته مثلا یو توصیه وکړم، د هغې نه خو زیات تللی نه شم. بیا افغانانو ته خو تک انتقاد وکړي، لاړې دښمن شولې، یعنی که همداسې ورته ووایه چې ستا د سترګو په سر مثلا وریځې دي، که نه هغه مخکې د دې چې فکر وکړي چې ریښتیا سره خو هلته شته دي دغه وریځې، درسره دښمن کېږي. دغه متاسفانه یو بد سیاسي فرهنګ افغانستان کې حاکم دی چې ټول وایزه او ټول په ځان ډېر خود شیفته شوي دي. دا ډېر یو عجیب او غریبه ناروغي ده چې دا ممکن یو لوی پړاو په عین وخت کې لویه فاجعه اوسي کې. او نور خلک چې هغه خلکو چې تاسو اشاره کوي، هغوی کله چې دغه فضا ګوري، خو د یو خوا خو هلته په وطن کې د جبر لاندې دي، تاسو ګوري یعنی ډېر ښه انسانان هلته خوشته دي، موږ تاسو تماس کړو هغوی سره. دلته په خارج کې چې دي، هغوی چې دغه فضا ګوري تاسو باور کوئ؟ یعنی زه اوس پخوا به ډېر تلم دغه سپیسو ته، مانه به هلته به بلنه راکوله چې نیم خبرې وکړم، اما وروسته تاسو زه پوه شوم چې دا بالکل هغه کوڅه ګابي خلک هلته جمعي، او تا نه اوري، تا ته کنزلم کوي او داسې کنزلې درته کوي چې یعنی زه په څو نسلو کې کابلې دا کنزلې ما په وړکتوب کې اورېدلې دي، خو زه هم کنزلې کولی شم، ششقاته ده چا خبره. اما تاسو باور کوئ چې نور نه، خو زه خو ځان ته احترام لرم.
یعنی فکر کوئ د دغه ډول وضعیت رامنځته کېدل چې د افغانستان د سیاسینو ترمنځ یا هغه کسان چې ځان ته ځوان نسل وایي او د افغانستان راتلونکي ورپورې تړلی دی، دغه ډول فکر، دغه ډول ایډیا چې تر ډیر اندازه افراطی شي یا ډیر نه غواړي په سیاسي مسایلو کې دخیل اوسي، آیا د دې تر شا د چا لاس ده؟ که نه خپل افغانان داسې شوي دي چې پاکستان ته د موقع په لاس ورغلی دی چې په افغانستان کې په خپله خوښه باندې حکومت راوړي، بیا جګړې ورسره پیل کړي، په سیمه کې پروژې له امریکا واخلي، آیا د دې تر شا هم د هیوادونو لاس ده؟ که نه، دا د افغانانو طبیعت هم داسې ده.
درې واړه شیان شتون لري، اغلی سیال، دغه درې واړه پدیدو ته چې تاسو اشاره وکړه، دغه درې واړه شتون لري. د یو خو بې له شکه چې یو تعداد کاملا مبرهنه ده، ښکاره ده چې دوی استخدام شوي دي، دوی عقو زحمه اخلي او د افغانستان تخریب کوي. دا افغانستان تخیب توی هر سشه چه افغانستان سره تراول لری که اغی تاریخ دی که اغی فرهنگ دی که اغی جبی دی که اغی خلق دی اغی فرهنگ دی که اغی فلکلور دی دقا طول تخیبی چنی دقا شای بیخی دسه ثابت که چه دا یا شتون نلری یا بد دی دیو دبل خوا زین خلق ایدیولوژیک کار کری اغلی سیاد او دنن نکوی مثلا موږ تاسو ولیدل چې په دغه څه د پاسه څلوېښتو کالو کې یو نراتیو د یوې ډلې لخوا چې هغه خارجي سپورتونه یې درلودل ایجاد شو چې د پښتون ضد و د پښتنو ضد و کتابونه ولیکل شول برنامې ولیکل شوې په سلهاوو په زرګونو مقالې ولیکل شولې چې دا د دې خاورې نه دي دا یهودان دي دا د سلیمان کرنه راغلې دا بسمدان دی دا پلانې دی چې دا افغانستان نوم د څه دی داسې دی هسې دی ما خپله یو هفته مخکې یو کتاب وژباړه اغلی سیال تاسو به خبر یاست یا نه پوهېږم تاسو بوخت انسان یاست لیوال صاحب سره مصاحبه م وکړه په 1908 کال کې د روسیې تزار نماینده لیگ افغانستان ته د افغانستان دولت د افغانستان شاهی دولت یو څوک راځي په تلویزیون کې ناشته شیره ډیره د محترمه نیولې د نکټایي وهله په ځان کې په شپږ کتابونه مې کړي چې یو یې نه دی لوستی تر اخره وای چې نه دا خو استعمار جوړ کړم او دا خو د عبدالرحمن خان کور کې او دغه وار په وار په دې تلویزیون کې په هغه تلویزیون کې په هغه تلویزیون کې په دې رادیو کې په هغه اخبار کې په دې مقاله کې په دې سپیس کې او دغه نراتیوونه دوی د پاسه څلوېښت کاله کار کوي اوس خپل خلک بیخي بیست کړي دي اغه له سیاب دا د چې پوښی چې ته یا زه او به چې تاسو ته وایم فقط دا غوړې ریتوریک تر په بریده وایم تاسو یا زه که مثلا هر نظری را کو چې پوښی چې تاسو پښتنې ریخه زمرو نه اوري کته یعنی بالکل د سی یو یو ته تصور ورته خلق کړی د چې دوی ځان سره اوس پجن کی د یو خو دوی منځوي کی خو د بل خو ډیره لوی لنجره منځته کی دا سره کوم ته بل تنظیموي سره کوم ته مدیریت کوي دا خو یو کس نه دی د دوی په منځ کې اوس دا ذهنیت ایجاد شوی دی او دریم طبعا چې تصادفي خلک هم شته دي چې لمسول کیږي اغلی سیال او پاخه خلک نه دي اراده ضعیف دي نفسونه ضعیف دي ذهنیت ذهن سهور خام دی پخ ځینې خلک نه پخیږي که هر څومره تاسو سرمایه ګذاري پانګونه وکړئ تشویق کوي هغه نه پخیږي ځکه چې نو خو نه کیږي هماغه آی کیو او ظرفیت هم دومره اوسي یا خلق باندې نو پاغیم کم نه دي متاسفانه زمونږ هېواد کې دغه درې والو پدیدو سره موږ هغه لرو خو یو چې دا خلکو باید خلک باید ځان دغه د انزوانه راوکړي نور او په جرات سره د انسجام دپاره یو کار وکړي بله لاره م نه لرو که نه خو نو یعنی بیا هم تاسو ته وایم د یو کس چې نن یو دوه درې سبه یې په دغه ډیپلوماسي په دې ډیالیزو کې تیر کړي دي زه په دې پوهېږم ما ته د تاریخ د دولتونو معلوم دی یعنې که لږ تر لږه دغه درې زره کاله تاسو ونیسئ د یعنې وخت ډېره مضبوطه امپراتوري وه په دې اروپا کې چې نه یوازې په اروپا کې په شمالي افریقا کې په منځني ختیځ کې تر صغیرې آسیا پورې لمنه اوږده وه د روم امپراتوري خو نن روم امپراتوري نشته نن او یو علت همدغه جنجالونه و داخلي جنجالونه و د روم د امپراتوري فساد و فسق و پکې په فوقاني رهبری کې امپراتوري د منځه لاړه یعنی دولتونه د منځه لاړه که خدای مکړه موږ په همدې ترتیب په همدغه کچه پاتې شو دا ملایزم سره دا طالبانیزم سره دغه نامعلومه جهاد سره چې هغه د خواجه آصف وویل چې دا خو پروژه وه دا مردار کارونه وو چې موږ کول د فلاني او بسمدانی په فرمایش نو که موږ خپله سر ګریوان کې نه شودو دغه دولت چې زموږ کور دی زموږ چتر دی زموږ عزت دی ته چېرته مثلا یو انسان چېرته خوندي خپل کور کې بل ځای کې خو انسان عزت نه لري ګلاو چې هر څه ولري درست خو که دغه کور در نه لاړ بیا به در باندې څه کېږي بیا به د کردانو په سرنوشت سره مخې بیا به د بلوچانو برخلیک سره مخامخې بیا به تباهیې په دې دنیا کې به یو ډله به دې هلته وي بله ډله ډله به د ټیټ او پاره کې بېکوره بېګوره بې هر شی. نو که دغه توان پیدا نشي او دغه قوت دغه ظرفیت پیدا نشي، زه تر اوسه پورې خوشبین یم. ولې بسیار چې په دې ملت کې هغه پشنری چې شته ده، هغه یعنی یو والیتوب په کې لا پاتې دی چې دی راپاڅېږي او د خپل کور هم ساتي، خپل عزت هم هغه کوي او انسجام هم رامنځته کېږي. او دی کې بېل جنسیته هم زمونږ خویندې او هم زمونږ نارینه ټول باید خپل سهم ونیسو بې د ترسه په ټول جرات. بله لاره نه لرو، که نه بله لاره نو فقط تباهي ده.
فکر کوي په لنډو کې راته وایاست چې جګړه به وغځېږي؟
بدون شک چې بله شکه چې همداسې یو پروسه خو اوس متاسفانه غلی سیال روانه ده او پاکستان ته اوس دا وظیفه ورکړ شوې ده. پاکستان اوس دغه کلینر دی چې د متحده ایالاتو هغه کومې موخې چې دي په دې منطقه کې هغه پلی شي. بیا هم وایم چې متاسفانه چې طالب ونه شو کړی چې ډیپلوماسي دستګاه منظمه کړي. مون خو ورته وویل په مستقیمو په غیر مستقیمو چینلونو هم دې ته ورسوم چې دغه کار چې تاسو کوئ دا قهقرات دی، مه کوئ داسې. یعنی نور په کومه ژبه دوی سره خبرې باید کړی وای؟ په څه ترتیب هم دوی ته خو په تلویزیون کښې هم ورته وویل په غیر مستقیم د دوی استازو سره خبرې وشوې په مختلفو محافلو کې، خو دا خلک نه اوري. د افغانستان خلک متحد خلکو غږ نه اوري، مسلکي خلکو غږ نه اوري. دغه چانسونه ټول وو او اوس لکه چې یوسفزی صاحب وویل یو غلام د غلامانو په مونږ باندې امر و نهي کوي، زما وطن بمباردوي، زما تاریخ د منځه وړي. تاسو وګورئ که دغه پروسه ادامه پیدا کی افغانستان به دغسې اوسېږي لکه د پښتونخوا ډېری پښتانه چې نه په خپل تاریخ خبر دي، نه په خپل ژبې حاکم دي، نه په خپل فرهنګ حاکم دي، نه په خپل فلکلور حاکم دي. دغه اوس په وزیرستانو کښې تاسو فکر وکړئ هغه لسیال انټرنټ نشته، پښتو ژبه مکتبونه نشته، پوهنتونونه په پښتو ژبه نشته. عین حالت به راځي افغانستان باندې که افغانستان خلک مقاومت ونه کړي او دا طالب په هوش را نه شي چې په طالبانیزم باندې دولتداري نه کېږي. ته ټول شیان د منځه وړې، ته د سره څوک مسلمان کوي هغه هم دغسې یو کلیوالي بېرته پاتې منحته استخباراتي طالبانیزم باندې. ما مسلمانه یې، زما ټول نیکګان او اناګانې ټولې مسلمانې وې، ډېر پاک خلک وو، مقدس خلک وو. داسې ستاسو د بل په اعتدال کښې ژوند کوو، ته ما افراطي کوې او د ځان نه مې بېګانه کوې، د خپل فرهنګ نه مې. تا خو په ما زور نه رسېږي، خو هغه بېچاره خلک چې هلته دي هغه خو دې دغه دې قرباني کړل. اوس د یو کورنۍ نه چې په لسهاو کس د منځه شهیدان کېږي، دا خو مسؤلیت لري. د دې ځواب څوک ورکوي؟ ته که پاکستان نه سې، زه بیا تا ستا غاړه نیسم، هغو زه دې بیا پرېږدم نه. دا خو تاریخ دی. نو متاسفانه چې پالات ښه خواته روان نه دي غلی سیال، او که دې ته کار ونه شي مونږ خو خپل د توان پر حد دغه څه ملي افراد او عناصر چې تاسو مستقیم یا غیر مستقیم پېژنئ په همدې هڅه کښې یاستو چې دا فاجعه ودرېږي. د مختلفو هېوادونو ډیپلوماتانو سره تماس کېږو چې دې شي مخنیوی وشي د پاکستان د هژمونۍ د دغه ملیتاریستي کړنو اقداماتو مخنیوی وشي. خو متاسفانه چې په لویه کې نن سبا تاسو ګورئ چې د چا غږ قوي دی، او قوي غږ د هغه چا دی چې زور لري. متاسفانه اوس هغه حقوقي پروسې نه دي پاتې، که هغه د ملګرو ملتونو منشور دی، که هغه کنوانسیونونه دي، که هغه خبرې اترې دي، که هغه سیاسي ډیپلوماسي دی، متاسفانه هغه نه پلي کېږي یا نتیجه نه ورکوي.
مننه کورودان کورودان جان باسایب لتاسی ام درنګه ل سمي يوسف سي او زموګه هغه مل مچونه توانه د خبرونه کې سره ګډونو کې کور مودان اوریدونکو لتاسی مننه تر بل پروگرام چې په اساس چوپړ کازري کو تاسو ټول په لوي وبخنه خدای تعالی سپارم خو وخت
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نن زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبه
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه